سهار مو بخير. السلام علیکم، زه امید زهیر مالیم د رواني خبری مجلې د اوریدو لپاره ساعت هر کله کوم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې، دروشې وم سهار مو بخیر. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې نن سبا له سخت غذایي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د دې پروګرام ویان فلیپ کروف د ترکیې له انادولو خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي، ښځې او ماشومان تر نورو زیات د لوږې له بحران څخه کړیږي. د هغه په وینا دا مهال د افغانستان یو په درېیمه برخه وګړي چې یو شمېر یې څه کم 14 میلیونه ته رسېږي لوږې سره مخامخ دي، او په هر ولایت کې د خوړو نه خوندیتوب د زیاتېدو په حال کې دی. خغلی کروف زیاته کړې، له دې ډلې 3.5 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له اضطراري حالت سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي سخت خوارځواکي هغه بل مورد دی چې په افغانستان کې ماشومان په دوامدار ډول ترې مري. د نشه یي توکو د تاجکستان له نشه یي توکو سره د مبارزې ادارې رئیس وایي د افغانستان په شمال کې له لویو ذخیرو نشه یي توکي روسیا او اروپایي ټولنې ته قاچاق کیږي. ظفر سمد پرون د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو د مبارزې کمیسیون په 15مه غونډه کې ویلي، وروستیو کې په تاجکستان کې د نشه یي توکو د کشف پیښې ښیي چې د افغانستان په شمال کې د نشه یي توکو د پام وړ ذخیرې شته. هغه زیاته کړې، د نشه یي توکو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې دا مواد تاجکستان ته هم قاچاق کړي، خو د دل قوله تاجکستان له افغانستان سره د خپلو پولو پیاوړي کولو او په سرحدي سیمو کې د نویو امنیتي پوستو په جوړولو بوخت دی. دا لوړ پوړی تاجکستاني چارواکي داسې مالدار څرګندونې کوي چې د طالبانو حکومت د 1400 کال په زمري میاشت کې د نشه یي توکو کرکیله راکړه ورکړه او قاچاق منع اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی پرون د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر بختیار سعیدوف سره د دواړو هیوادونو د موافقو مسایلو پر تعقیب خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان حافظ احمد په خپله اکسپانډه لیکلي، دواړو لوري ومنل چې د شویو موافقو پر عملي کېدو به کار کوي. هغه زیاته کړې، په 2 ورځو کې به اړوندو چارو د وزیرانو په سطحه تعقیب شي. امیر خان متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له نوي ټاکل شوي وزیر اسحاق دار سره هم ټلیفوني خبرې کړي. ټاکل شوې نن شپه د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو کې دوی مارشل او رسیالي وکړي. د متحده عربي اماراتو په شارجه سټډیوم کې دا مسابقه د کابل پر وخت شپې 8:30 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان سید نظیم سادات نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل،
هم لومړی لوبه ایرلند ګټلې، خو افغانستان په دغه سیریز کې یو شمېر ځوان لوبغاړي لوبډله کې شامل کړي تر څو د نړیوال جام د مخه دوی هم وازمایي. نو لوبډله یو ورځ آرام درلود. مونږ په ټوله کې په شلوریز فارمیټ کې هم غوره لوبډله لرو. تمه ده چې نننۍ سیالۍ به د افغانستان په ګټه پای ته ورسیږي.
ایرلند په لومړۍ شل اوره سیالي کې 13 جمعه افغانستان ته د 8:30 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د مصر چارواکي وایي چې د اسرائیل او حماس تر منځ پر اوربند سلا کې دوه لپاره ځنډیدلې خبري خاين نه یکشنبه په قطر کې په جدیت سره پیل شي. د کله چې د روژې مبارکه میاشت پیل شوې، دا به لومړی وار وي چې د اسرائیل چارواکي او د حماس ډلې رهبران په مستقیمو مذاکرو کې برخه اخلي. نړیوالو منځګړو ته مخودلې وایي چې د روژې مخکې به د شپږو اونیو لپاره پر یو لنډمهاله اوربند سلا وشي، خو حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني، هر هغه موافقه چې په غزه کې د دایمي اوربند لپاره لار نه پرانیزي رات کړه. اسرائیل دایمي اوربان سره بیا مخالفت کړه. او پروسیا کې نن د جمهوریت ریاست د 3 ورځنۍ یو ټاکونو وروسته ورځ چې پر مهال د درغلیو غواخلو بې نظمۍ او راپور نه ورکړل شوی دی. اټکل کې چې ولادیمیر پوتین به کومجدي کاندید پر وړاندې نشته دا ټاکنی په اسانۍ وګټي او خپل بلش په کلانه دوره به یقیني کړي. روسیې د ټاکنو مرکزی سیمو کمیسیون وایي 212 میلیونه او 3 لک وګړي په روسیا کې دننه او اوکراین په اشغال شویو سیمو کې د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. دغه راز څه کم 2 میلیونه نور روسان چې په بهر کې ژوند کوي په دې ټاکنو کې د رای ورکولو پر شرایطو برابر ګڼل شوي دي. ګڼو څارونکو د دې ټاکنو پر شفافیت شک څرګند کړی دی. نن یکشنبه ده، د هوت یعقب 22مه او د مارچ 18مه نیټه. د بي ځای شویو او نویو راستنو شویو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه. یو ان ایچ سی آر وایي ژمی په افغانستان کې د بي ځای شویو او راستنو شویو لپاره خورا سخت و. یو راستون شوی بیا وایي
چې موږ په ډېر بد ژمی کې دلته راغلی او پاکستان ډېر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
او په ایران کې د خپل سر نیونو دوام. په ایران کې د اسلامي علومو یو څیړونکی او سیاسي فعال د حکومت لخوا نیول شوی دی.
خانم وسمقی هم فقیه هم حقوقدان و قرتل عین زمانی
میرمن وسمقی هم فقیه هم حقوقپوه او هم زمرد زمانی قرتل عین چنون به ایران په تاریخ کې ثبت شد.
نورګر مهم خبری موضوعات هم در روان مجله برخه عملتیا می وکړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو سلیر وی ساعت از موږ په پاڼه هم اوریدل شي ازادي رادیو ټکی کوم زموږ آدرس ده. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې سړې هوا په دې هیواد کې بې ځایه شوي او تازه راستن شوي کسان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. څه کال د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا درجه منفي 25 ته هم رسېدلې او په تېره یوه میاشت کې د سړې هوا واورې بارانونو او طوفانونو له امله 6 کسان مړ شوي دي. ځینې راستن شوي کسان هم وایي دا د ژوند تر ټولو سخت ژمی و چې له ډېرو کړاوونو سره پکې مخامخ شول. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د ژمي سړه هوا د دې سبب سوی چې د افغانستان په زیاتو برخو کې بې ځایه سوي او نوي راستنه سوي کسان له ډېرو ستونزو سره مخامخ سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یا یو این ایچ سی آر وایي سږ کال د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا درجه منفي 25 ته هم ټیټه سوې ده. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان سردی هوا د زمستان حتی
په افغانستان کې د ژمي پر مهال د هوا سوروالی منفي 25 درجو ته رسیږي او په ځینو سیمو کې تر دې هم چټیږي. په دغه شرایطو کې زیاتې بې ځایه سوي او له جګړو اغېزمنې سوي کورنۍ له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د ژمي له سړې هوا د خوندیتوب او تاوده پاتې کېدو ستونزې لري. دا مهال په افغانستان کې څه باندې 23 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او دغو کورنیو ته ژمی تر ټولو سخت مهال دی. زیاتې داسې کورنۍ هم شته چې بیخي زیاتې پوره وړي دي او د ورځنیو کارونو او مزدورۍ د پیدا کولو هڅه کوي.
که څه هم د ژمي وروستۍ ورځې دي خو سږ کال د افغانستان په زیاتو برخو کې بارانونه او واوره اورېدلې او په ځینو ولایتونو کې طوفانونه راغلي یا هم سخت سیلابونه بهیدلي دي. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي په تېره یوه میاشت کې د بېلابېلو طبي پیښو له کبله لږ تر لږه 6 کسان مړه سوي دي خو ګمان کېږي چې واقعي شمېر شایي تر دې زیات وي. ګڼ راستنه سوي او بې ځایه سوي کسان وایي په افغانستان کې لا هم د کارونو په پیدا کولو او د ځانونو تاوده ساتلو په برخه کې ستونزې لري. احمد الله چې د کندهار اوسېدونکی دی وایي په وروستیو کې له پاکستانه راستنه سوي دي.
موږ د پاکستان څخه را ماجر سوي یو دلته تور کوتل سره پراته یو په ډېر بد حالت کې یو د نړیوال سم دا غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نسي د افغانانو سره دې پراخ مرسته وکړي. موږ په ډېر بد ژمي کې دلته راغلي یو پاکستان ډېر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي ګڼ راستنه سوي کسان په لومړي ځل افغانستان ته ستنه سوي چې نه پوهیږي چیرې ولاړ سي او حتی د ځانونو تودولو ته حیران دي. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین وایي دوی د ګڼو زیانګالو کورنیو د ملاتړ لپاره بیلابیل پروګرامونه لري.
په منظور حمایت زمين خانواده ها یونیسیار در افغانستان
د همدغو کورنیو د ملاتړ لپاره یونیسیار په افغانستان کې اضافي مرستې کوي. په دغه مرستو کې څه باندې 2300 بخاري او د هغو کورنیو لپاره د سړو ضد خیمې شامل دي چې په هرات کې د اکتوبر میاشتې زلزله ځپلي لا هم په سختو شرایطو کې ژوند کوي. تیر کال زموږ په ملاتړ څه باندې 9500 کورونه جوړ شوي چې کورنۍ په بهتره شرایطو کې ژوند پکې وکړي. د ژمي پر مهال مو تر ټولو د زیانګالو کورنیو د لاسنیوي لپاره د نقدو پیسو مرستې هم کړې دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 3.5 میلیونه وګړي داخلي بې ځایه سوي دي او 25.3 میلیونه نور افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو په توګه ثبت سوي دي. د پاکستان تر څنګ له ایران او نورو هیوادونو د بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ روانه ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د د روزګان کندهار پر لارا موټر چلونکي وایي دا لار وروستیو اورښتونو او سیلابونو تخریب کړی او تګ راتګ ور باندې ستونزمن شوی دی. موټر چلونکي غوښتنه کوي چې د دې لارې د بیا رغونې لپاره دي بیړني ګامونه واخیستل شي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
دا د اروزګان او کندهار د لوی لارې پر سر غټ موټرونه دي چې د کوچني موټرو سره مرسته کوي تر څو له لوړو او ژورو یې تیر کړي او له خټو یې راوځي. د اروزګان او کندهار د لوی لارې موټر چلونکي وایي د یادې لارې پر سر تګ راتګ په دې وروستیو کې ستونزمن سوی دی. د یادې لارې پر سر موټر چلونکي او سپرلی وایي د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله په دې سیمه کې تګ راتګ په زیاته اندازه ستونزمن سوی دی او موټر تګ راتګ پرې نسي کولی او په ګڼو سیمو کې موټر بند پاتې وي اکثره وخت.
چې دلته به شپه شپه مشران ولاړې اجزې خواران دي چې د سوي بیا پریوې خټو ته اوښتي بیا د پانو څخه خاورې رااخي بیا پر سړک باندې اچوي نو ډېر په تکلیف باندې تېرېږي او دي ورځي
داس په تکلیف یې چې هم سخت سخت ټپیان مو سره تللي موږ ولیدي دا عملیات مریضا وچ به خدای داس عملیات مریض به عملیات په کندهار کړي بېرته په لار باندې عملیات کېدلې دي بېرته په خدای کېدلې کندهار.
د اروزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره چې شاوخوا 1.6 کیلومتره اوږدوالی لري د اروزګان د خلکو لپاره د انسان د ستوني پکرات په څیر ده چې د یوې ورځې په بندېدو سره یې په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو پر بیو په زیاته اندازه تاثیرات لري. موټر چلونکي زیاتوي چې یا د لار اکثره وخت د سیلابونو له وجې هم تړلې وي چې پر لاره پلچکونه نسته.
مو لپاره بخي مهمه ده که بارون راځي شاعت راځي که اسپاریان راځي که نګزان راځي
ابل را دوه دوه مټره وتله بیا د دا بس په ورځ یوه دانه ووتئ چې د خراب لارې د وجې سه چې نشي کولای چې معنا تیر شي مندونه یې وړي د غیر سیلابونه راغلي دي.
له دې ټولو سره سره بل خوا طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې مني خو وایي چې د دغه خلکو ستونزې تر خپلې مرکزي ادارې رسولې او له خپل مشرتابه سره یې شریکې کړي دي. د یاد ولایت د والي ویان احسان الله حماس وایي چې د یادې لارې ځینې برخې په دې وروستیو کې دوی جوړې کړې هم دي. د اروزګان او کندهار د لوی لارې د جوړېدو لپاره د اروزګان خلک له تېرو 23 کلونو راهیسې غوښتنه کوي خو تر اوسه پورې چا غږ نه دی اورېدلی او دغه لاره همداسې تر اوسه پورې کنډ او کفر پرته ده.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په ایران کې د اسلامي علومو یو څېړونکی او سیاسي فعال د ایران د رژیم لخوا نیول شوی دی. صدیقه وسمقي څو ورځې مخکې په تهران کې اوین محکمې ته وربلل شوې وه خو هغې دا احضار غیر قانوني بللی و. میرمن وسمقي روان کال خپله یوه ویډیو چې له اجباري حجاب پرته پکې ښکارېدله په ټولنیزو شبکو کې خپره کړې وه او ویلي وو نه غواړي د حجاب په سر کولو سره د ځپونکو کسانو همکاری وکړي. تفصیل دې راپور کې.
د ایران د اسلامي علومو څېړونکي او سیاسي فعاله صدیقه واسمقي پرون شنبه د ایران د خوفیه پولیسو لخوا په پلازمینه تهران کې ونیول سوه. د میرمن واسمقي میړه محمد ابراهیم زاده پرون له امتداد ویبپاڼې سره په خبرو کې د دې خبر له تایید سره وویل چې پرون سهار څلور پولیس په شخصي کالیو کې د دوی کور ته ورغلل، تر ګواښلو او د دروازې تر ماتولو وروسته کور ته ننوتل، د هغه ښځې ونیوله او له ځان سره بوتله. څو ورځې مخکې د تهران اوین محکمې ته د صدیقي واسمقي د احضارېدو راپورونه خپاره شول او هغې وروسته په انسټاګرام کې ولیکل چې د اوین محکمې دا احضار کړې وه خو په برېښنایي احضار پاڼه کې پر هغې لګېدلی تور او د دوسیې څرنګوالی مشخص نه و. صدیقي واسمقي ویلي وو دا احضاریه په داسې بڼه ورلېږل سوې وه چې قانوني جنبه یې نه درلوده، ځکه نو د اوین محکمې ته نه حاضرېږي. په پاریس کې د ایران د مسایلو شنونکي او سیاسي فعال رضا علي جاني پرون دې موضوع ته په اشاره د ازادي راډیو ایرانی څانګې رادیو فردا ته وویل.
خانم وسمقی هم فقیه هم حقوقدان و قرة‌العین زمانه
میرمن وسمقی هم فقیه هم حقوق پوه او هم زمر د زمانه قرة‌العین ده چنوم به ایران په تاریخ کې ثبت سی داسی او پوه شزه چې هم په دین پوهنه کې د سوچ ضرورتیا لري هم په مدني عمل او چلند کې هغه د جبري حجاب په خاطر احضار کړل او هغه نو لا هغه د عملی کار تجربه لري هغه د لومړی ناحیه د شاری شورا تر ټولو پاک کړی و اوس چې وایم په ایران کې دننه د ایران د غورځنګ رهبران اکثره می اشاره دغه بیلګو ته وي
د اسلامي علومو څیړونکي او سیاسي فعال صدیقي وسمقي چې د تهران د شاری شورا غړي هم و سش کال په ټولنیزو شبکو کې خپل یو ویډیو چې له اجباري حجاب پرته پکې راښکاره شوی و خبره کړه هغه ویلي و چې نه غواړي د جبري حجاب په سر کولو سره د ځپونکو کسانو همکاري وکړي د اسلامي علومو دغې څېړونکي دغه راز له اجباري حجاب پرته د ارمیتا ګراوند د جنازې په مراسمو کې هم برخه اخیستې وه دغه شپاړس کلن انجلۍ چې اجباري حجاب نور آیات کړی د اکتوبر میاشتې پر نهمه د تهران په یوه میټرو کې واګون ته تر ننوتلو وروسته بې سده سوه وروسته کوما ته لاړه او بیا یې سا ورکړه د ارمیتا د جنازې د مراسمو پر مهال د ایران امنیتي ځواکونو صدیقه وسمقي وهل ډبولې وه
داسې مهال چې پکتیا کې د ځینو بنسټونو لخوا بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته شوې هلته بیا د مرستو ترلاسه کوونکو په روژه کې د دوی پر لاسنیوي خوښي څرګنده کړې خو ویلي دي چې په یو ځل مرستو د دوی اړتیاوې نه پوره کېږي او اړتیا ده چې دوی ته دایمي کارونه پیدا شي پرورته پکتیا کې طالب چارواکي وایي دوی هڅه کوي څو د نړیوالو مرستو د جلبولو لارې په دې ولایت کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه راټیټه کړي تفصیل دې راپور کې
په پکتیا کې د دوو خصوصي بانکونو لخوا د روژې میاشتې په درناوي پر 250 بېوزله کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې د برنامې د تابعه کوونکو په وینا په دې مرستو کې هرې کورنۍ لپاره د 10,000 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي لکه اوړه غوړي وریژې لوبیا او نور توکي شامل دي یاده مرسته چې د عزیزي بنسټ په چوکاټ کې پر خلکو وویشل شوه استازی محمد رسول مومن په خپلو خبرو کې له نورو شتمنو افغانانو خیریه ټولنو او نړیوالو وغوښتل چې افغانانو سره مرستې وکړي
اوږده جګړه او اقتصادي بندیزونه د دې لامل شوي چې زیاتره سوداګري او دندې وځندېږي د خلکو ورځني کارونه دریږي او خلک لبی وزدي سره مخ کړي دا چې د روژې مبارکي میاشته نو لټولو سوداګرو او شتبلو هوادوالو هيله لرم چې بي وزدو کورنۍ سره د خپل توان سره سم مرسته وکړي
بلوري ته غو کورنۍ چې د مرستې ترلاسه کړي خو خي سرګندوله او غوښتنه درلوده چې د دوی د ستونزو د بنیادی حل لپاره د هغوی ته کاری بوختي او برابرې شي د پکتیا اوسیدونکو یې کندهارای وایي
یاره کداز د درتو یم چې د عدالت څخه خلک راغلي دا په یسم نه لری چې د عدالت کوم راغلي د خدي ور کې جناکي ورور جمع دا واره کې مسرتن وای لرلې په دا واره کې څوک نه راتل خو ډیر مسكين دي د افغانستان خلک ټول غریبان دي مسكينان دي کار دلته په افغانستان کې نسته کوز ولې دا چې موږ وضعیت د ټولو ډیر زیات خراب ده
د پکتیا یو بل سیدونکو میرالم چې مرسته تر لاسه کړی وایي کچېری خلکو لپاره په لوی پروژو او فابریکو کار وشي نو په هر ځای کې په ډیر اندازه خلکو ته کار او روزګار پیدا کیدلی شي
کورانه عاید به جوړیږي په څه کارونه هم ډیریږي فابریکې چې جوړی شي په څه خلک په کار بوخت کیږي په څه بار فابریکې کې زر کسان 2000 کسان کار کوي خلک جوبل دي ټول بیکاره دي دوی ته کومه کونه ورته پوي شي
بلوري ته پکتیا کې ځای چارواکي وایي چې په روان کال کې شپږ سلویښت مؤسساتو په دې ولایت کې فعالیت لاره چې یو شمېر مهمې پروژې پلي کړي دي د اقتصاد رئیس انور راشد وایي دوی هڅه کوي چې راتلونکي لمریز کال کې مؤسسات په پکتیا کې د پروژو پلي کېدو ته وهڅوي
په پکتیا ولایت کې فلحال تقریبا شپږ سلویښت مؤسسات فعالیت کوي چې تېر کال هم ډېرې ښې پروژې تطبیق کړي دي او ځینې تطبیقېدو په حال کې دي په آینده کال کې هم موږ مؤسسات هغه که داخلي دي که خارجي دي دې ته اماده کړي دي چې پکتیا ولایت کې نوي شاپی کارونه دی وکي او خلکو ته هم د کار زمينه برابر شي هم د پکتیا ولسونو د بیکاری او د فقر کچه وسره ټټه سي یا یو مخلمنځ وسره ولاړ شي
په پکتیا کې پر یو شمیر بیوازله کورنیو باندې د یو خصوصي بنسټ لخوا داسې مهال مرستې ویشل کیږي چې د افغانستان ډیر وګړي بیکاری او بیوازلۍ سره مخامخ دي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوایی په روان 2023 زیږدیز کال کې به 3.2 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمایي ډېرې نجونې او مېرمنې دي.
راپورونه مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
دا نیمبایته مشاهده ډېر اوریدلې وی چې موسم بدل دی، شاید للی مرغان بیا تراشي. ازي اوس دا واوري چې د غزنی ځنې اوسیدونکو وایي په خابه د موسمونو توپیر د نورو علایمو ترڅنګ د مسافرو مرغانو پر اتک کېده. دوی په سړمنی کې به ټول مرغان وطن ته راتلل، خلک به ورسره د خوړو اغوستو او اوسیدو دودونه هم توپیر کړل او په دې باور بشول چې نور د ژمي موسمي ناروغۍ هم کډه کوي. کلونه وړاندې د غزنی ناور، د قرهباغ باغ عطر، د ناوې آبی استاده، د سردی تاریخي بند او نورې ډېرې سیمې د ډول ډول مرغانو مسکن. خو شاوخوا 50 کلنې جګړې اوس ډېر شمېر مرغان له دې ځایه کډه کولو ته اډ کړي او بیا نه دي راستانه شوي. تفصیل دې راپور کې.
د ژمي پای ته رسېدل او د څلمنې رابرېدل په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې بېلابېل علامتونه لري.
له وطنه تللي مرغان هم بېرته خپل وطن ته راتلل.
لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانیخیل شاوخوا 70 کاله عمر لري. دی وایي اوس چې اقلیمي بدلون، تغیر او ټیکنالوژۍ زیات پرمختګ کړی دی، نو هغه پخواني توپیرونه هم ورسره بې خونده سوي دي. نوموړی زیاتوي په پخوانیو کلونو کې کله به چې زمۍ د وتو په حال کې سو مسافرو مرغانو به وطن ته را مخه کړه، نو خلک به پوس ول چې څړمونی سوی دی.
یعنی هغه پکه به خلک چې هغه په 1 سپتمبر راتله، خو په 1.5 د دلې به یو ریړل، بیا به وروسته آهسته آهسته د دې دغه څنګه څړم باید ته کاریزونه ډیر ولو او به به دغه جسمه په محل کې به دغه یخ ودونډو چې خبرې یې لري په دې کاریزو دي. کاریزو کې وبو کې بدلی به شپهم کول او دلی به لمبوم ول او دلی به ودی تکه دا وبو به ګرمي وي. لبلې خو به د مغام شک په نامه باندې یو قسم دغه کله چې باغ نو راغله نو په تمام معنا به نور نو افسرلای به راغله و پاسل بو.
شاغلی خانی خیل زیاتوی د دې ترڅنګ ځینې نور مارغان هم راتلل چې ورسته به د ژمي او څړمونی توپیر ورسره کېده، خو اوس هغه سینه ده. کله چې به دغه مارغان وطن ته راغلل، بزګرانو به ورسره کارونه پیل کړل. د وربشو، شلشمو او ځینو نورو فصلونو په کرلو به یې لاس پورې کړ.
له بلې خوا یو قسم جړانه کې مرغۍ په نامو هم یادېدلې چې هغه به د کورو له مخې چې د ډنډونه و بغلونو ته به د اوبو ولاړې ولې هلته به کېناستې. نو دغه ټول علایم و قرین د دې ولو چې د پسرلي د جلاوالي او د ژمي د جلاوالي سره فرق و. خو اوسني زماني شرایط اقلیمي وضعیت داسې پیښ شو چې د دوبی په ژمي کې راغه ځمې په دوبی کې تقریبا که اوسې منې د ژمي ځای چندانې توپیر و فرق نهشته.
خانی خیل زیاتوي کله به چې دغه ټول مرغان وطن ته راغلل، دلته به ورسره خلکو د خوړو اغوستو او اوسېدو دودونه هم توپیر کړل او په دې باور بسول چې نور نو د ژمي موسمي ناروغۍ کډه کوي.
د ځانو کتارونه عموم د پسرلي په محل کې به ډېر راتلو، خو کله چې به ځان په کتار باندې رالې موږ به ډېر کوچني اوادکان دکنو به خلکو د سپینګیرو ویل چې نور نو مرضونه دلته قطع سو، ځکه هغه مدغه به کلي وطن ته د ځانې نه ورتلې د دوی په عقیده باندې چې هلته به مرضونه و. کله چې به دا د کووی دا سره د دغو په نامو باندې دا دغه ورغلو نو ټولې بلستنې به خالص بلې.
شاوخوا 60 کلن معلم رحمت الله خانی خیل د غزنی اندړو ولسوالۍ د خانی کلا اوسیدونکی دی. دی هم د 13 کلونو کیسه کوي چې دی به موسمونه د مرغانو په سفرونو سره جلا کول او پیژندل، په ځانګړې توګه ژمی او څړمنی. خو له بده مرغه بیا دا چې خلکو به د دغه مسافرو مرغانو ښکار هم کاوه.
قسم قسم مرغان نور هم راتلل، لکه دا توسکۍ او بابل او یو رقم مرغان ول باران طلب په نامو اوس خو نهسته. هغه له د بارانو سره به راتلل د غیلي لکم د یو رقم دینګان و، یو سپین یو شینوزري په نامو غټ غټ زانو ته ورته و. دا به هم ښکار کولو دا نور زاڼې هم ویشتې او زاڼو به هم قطارونه سره راتلل. داسې په هوا باندې به یې ټکونه پرې کول او هغه په خپل منځ کې سره و. جلان راځي و، سایرې راځي و، ګلسر و، دغسې مرغان.
کلونه وړاندې د غزنی ناور، د قرهباغ باغ عطر، د ناوې آبی استاده، د سردې تاریخي بند او نورې ډیری سیمې د ډول ډول مرغانو مسکن و. خو شاوخوا 50 کلنې جګړې ډیری مرغان له دغه ځایه کډه کولو تاړ کړل چې اوس یې ډیره لږه برخه دلته بیرته راستنېږي چې خلکو یې د راتګ پر وخت دودونه هم پرې ایښي دي.
Thank you.
دولسنو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ میاشتی کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکوم مستون صداری آتی زر تزر خال که
ده زیانگالو شخ
کنده خزه ایما غوامی مال می طول می در بدر رسو
لآوریدونکو آوریدونکو تا
ده من خپلا دیر خل دی ازادی را دیو نزده کری دی زان حقوق دی بل حقوق دی گاوری
پل ساده او روان جبه
او کچیری می دار و تان چگل اینا ما و ده ازادی را دیو تا دسترو زرم می دار و تری وایس جوگان
ازادی را دیو پا شل کلنه کی دا افغانستان دا ملتی میدیا مخکخه
ډیر مننه چې ازادي رادیو او یوز مخبرونه تعقیبوي د ازادي رادیو خبرونه سلیر وسات از مخبرو پاړه هم ژوندې اوریدل شي مخصوصي په چوپړ کې زموږ واتس اپ چینل هم در سره فالو کوي په پښتو او دری ژبو دواړو جلا جلا واتس اپ چینلونه سمو جوړ شوی دي د مهمو خبرونو د تاسو ته در رسولو لپاره یو ښه او اسانه وسیله ده ځکه واتس اپ ته لاسرسی تر ډیره پورې هغه کس چې انټرنیټ کاروي لري ورته نو ځکه یو ته لاسرسی هم شاید ډیر اسانه واوسي نو اوس هم ساسي پیغامونه را رسیدلی دي بیلابیل پیغامونه البته چې په افغانستان کې پرون دی نام د تمدید البته مسله به نو تر ډیره په هماغه اړوند دي ساسي پیغامونه ستاسو
ژغ د ازادۍ پر څپو
فهیمه دانش چیمم په افغانستان کې د یونما ماموریت یا هم نړیواله ټولنه چې د یو کال لپاره تمدید شوې ده نو موږ خپل رضایت څرګندوو او د دې ټولنې د لا بریاو په هیله یو زه د یوې افغان نجونې په صفه سره له د یونما څخه دا غوښتنه لرم چې د انجونو په حقوقو باندې دې یو څه پاملرنه وکړي د انجونو ملاتړ دې وسیږي دا چې څومره وخت کېږي افغان نجونې له خپلو زده کړو څخه محرومې دي او د دې تر څنګ په افغاني ټولنه کې په ازاده توګه باندې خپل کاروبار نشي کولای نو موږ د یونما له ماموریت څخه دا غوښتنه لرو چې په هر عرصه کې دې د نجونو ملاتړ وسیږي د نجونو نه د نجونې د تشویق کاندي همداسې په هر عرصه کې د ورسره مرسته وکاندي
نظیفه ستانگزیم له کابل څخه لکه څرنګه چې پرون د ملګرو ملتونو سازمان د اعلان خپور کړ چې یونما به خپل فعالیتونه لا هم د یو کال لپاره په افغانستان کې به ورته دوام ورکوي نو د دې لپاره چې افغانستان اوس له ګڼو اقتصادي بشري او مالي کړکیچونو سره مخامخ ده او په دې برخو کې زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي زه هیله من د دې ته یم چې دغه سازمان په دغو برخو کې لا هم خپل فعالیتونه په ښه ډول سره سرته ورسوي د دې لپاره چې اوس د افغانستان اقتصاد په خارجي کومکونو باندې ولاړ ده او زموږ ډېر شمیر ځوانان د اوس بیکاره دي او یو اقتصادي ناورین په افغانستان کې را مخته سوی ده د یونما وسی کولای انکشافي پروژې په افغانستان کې پر مخ بوزي تر څو پورې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه وکړي او هم ځوانانو ته د کار زمینه برابر شي
او سلام نو وخت په خیر عدل استانګ زیم له کابل ولایت څخه د چید یونما فعالیت و غزه د افغانستان کې نو د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره سموک میرمن یو جونې مرسته ته اړتیا لري او هغه که د زده کړو برخه وي د کار برخه وي او د صحت برخه وي او تر ټولو مهم د جنسیتي برابری برخه کې کار کول دي ځکه که په دغه برخه کې کار وشي ورته پاملرنه وشي نو دوی به د محرومیت له دایرې څخه لږ د باندې راوتلي وي او بل تر ټولو ډیر مهمه برخه د صحت برخه ده دغه برخه کې باید ډیره پاملرنه وشي زموږ امار هم داسې دي چې په 3000 میرمنو کې 15000 میرمنې د ولادت په وخت کې دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي
زه پښتانه یم د هرات ولایت څخه په افغانستان کې د نجونو لومړی ستونزې چې په اوسني حکومت کې دي د هغوی د زده کړو په اړه دي او دا چې یونما یو کال نور خپل فعالیت په افغانستان کې غځوي زموږ د ټولو نجونو همدا غوښتنه ده چې دوی لومړی باید د نجونو زده کړو ته پاملرنه وکړي او د نوي حکومت سره په تعامل سره داسې یو میکانیزم او شرایط د نجونو لپاره برابر کړي چې تر څو نجونې بیا وکولای شي هم د ښوونځیو زده کوونکي او هم د پوهنتونونو خپل زده کړو ته دوام ورکړي، نو بهتره به دا وي چې موږ په زر فرصت کې وکولای شو د دوهم ځل لپاره خپل زده کړو ته ادامه ورکړو.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده